دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نه شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایب سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللې دي. د دې لیدنې جزئیات لا تر اوسه نه دي رسنل شوي. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېخو هیوادونو او سازمانونو مشرانو واستازي ورزي. د غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي مسایلو سربېره د افغانستان او لویدیزو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د امریکایي چارواکو له خوا د افغانستان په سراسر کې د افغان ځواکونو د دفاع د ولټیا په اړه خوشبيني تر ډیره بریده پر هیله او نه پر اندازه کې دوه وړه احصایو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګار د ادارې له خوا د زده شویو درسونو په نوم خبر شوی یو تازه راپور وایي چې د امریکا د جګړه ایزو ولټیا او پرته د افغان ځواکونو په یوازې ځان د دفاع کولو د ولټیا په اړه ادعا پر احصایو نه ده ولاړه. راپور ټینګار کوي چې د دې پوښتنې چې د امریکا د جګړه ایز ملاتړ پرته به څه ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع وکړي شي په اړه احصایې څرنګه په درست ډول وښودل شي ته ځواب ستونزمن دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا په سپینه ماڼۍ کې د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل وروسته ورته وي. نوموړی پلان لري چې جرمني کې د 14 کلنې مشرۍ وروسته له واکه لرې شي. جرمني کې 2 میاشتې وروسته پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې د 2015 میلادي کال راهیسې حاکمه رهبري بدله کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دا غرض له روسیې جرمني ته د ګازو د نلیکې پر پروژې هم خبرې وکړي. د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون د څلوېخو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال رسنیو ته وویل تاشکند ته ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره دی او په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون وکړي. همدارس به ولسمشر د ازبکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د ازبکستان او افغانستان په اړیکو وغږیږي. دوی وویل تر ډیره به بحث تر اقتصادي راکړې ورکړې راوڅرخي. سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري د سپینه ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکاره الیزابت شروډ راندل کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به هم دې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د اتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا او سلووینیا له مشرانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د طالب جنګیالیو له لوري تسلیم شویو افغان کمانډویانو شهرایي اعدام یو فجیع عمل بللی. د سی این این د خبری شبکې د راپور په اساس طالبانو یوه میاشت وړاندې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې 2 افغان کمانډویان له تسلیمېدو وروسته په ډزو وشلي. سی این این ویلي چې دې ویډیو کراوالی او همداشان د طالبانو له لوري د تسلیم شویو کمانډویانو شهرایي اعدامول یې د پیښې له عیني شاهدانو سره تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار د سی این این راپور ته په غبرګون کې ویلي چې د تسلیم شویو سرتیرو صحرایي اعدام جنگي جنایت دی. طالبانو د سی این این راپور رد کړی او په ډزو د تسلیم شویو کمانډو ځواکونو د وژلو ویډیو یې جعلي بللی. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ویلي چې د طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د افغان چارواکو او سیاسونو یوه ډله سبا دوحې ته سفر کوي. د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړي احمد نادر نادری طالبان تورن کړل چې په خبرو کې جدي نه دي. نوموړي په دې اړه چې د طالبان سره د موقت حکومت په اړه خبرې کوي څه ونه وایي خو زیاته یې کړه چې طالبانو د 3 میاشتنی اوربن په بدل کې د خپلو 2000 جنګیالیو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نومونو د لرې کېدو وړاندیز کړی. د ولسمشر سلاکار محمد محقق هم دوحې کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان سیاستوالو او چارواکو سفر تایید کړی. د کندهار ځایي سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي.
دا ولسوالۍ له خار سره شاوخوا 80 کیلومتر واټن لري او طالبانو یې هم د نیولو اداره کړی. پرون کندهار کې طالبانو د سپین بولدک په ولسوالۍ او ګمرک هم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لا هم د ولسوالۍ ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده. راپورونه وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لاره هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو ویلي دوی له پاکستاني لوري سره تماس کړي او هڅه کوي چې دا دروازه بیرته پرانیزي. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلینو ویلي تیرو 40 ساعتونو کې د جګړو اته مړي او یو دیرش ټپیان وروړل شوي. افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله 13 ورځ راورسېده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن رسنیو ته وویل په دغه محموله کې 150 کانټینرونه شامل دي چې څه موده وړاندې د چین له ارومچي خاره افغانستان ته حرکت کړی. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، آرایشي او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومان او سړیو بېلابېل ډول جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل دي. په دې وروستیو کې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې وده کړې. افغانستان د صنعت وزارت وایي چې د تیر لمریز کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدومره موده کې له افغانستان چین ته په صادراتو کې 46% زیاتوالی راغلی. د بشري حقونو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمانه غوښتي چې ژر تر ژره د شکنجه کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلو پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په تعقیب کې د شکنجه او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې او د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری تایید کړي. که پارلمان دا لایحه تصویب کړي دا به لومړی ځل وي چې د پاکستان پولیسو له لوري به شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوی خو په سیمه ایز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمه ایز اتصال نړیوال کانفرنس په څنډو کې د کوربه هیواد هند او امریکا له پلاو سره د اقتصادي او امنیتي همکارۍ ترڅنګ د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. په دغه کانفرنس کې چې د شاوخوا 500 هیوادونو استازي ګډون کوي شنون کې تمه لري چې افغان پلاوی له طالبانو سره د سولې لپاره د سیمه هیوادونو همکارۍ راجلب. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته په یو دوه ورځنی سفر تللی د منځنۍ او جنوبي اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو نړیوال کانفرنس په څنډه کې د دغه هیواد له ولسمشر شوکت میرزایف، د هند بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره او د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیالي شیرو ډرانډال په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره پر دوه اړخیزو همکاریو امنیت او د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې.
ولسمشر وسله همدغه نړیوال کانفرنس نه سمه استفاده وکړي ترڅو هغه ښکیل هیوادونه لکه پاکستان او ایران چې د افغانستان په دې امنیت پر اتاق او په خرابوالي کې موثره نقش لري د دوی سره جدي خبرې مطرح شي ترڅو افغانان یو دایمي سولې ته ورسیږي. یعنی مهمه دا ده چې هغه فرصت چې اوس د سولې په ارتباط په دوحه کې ورباندې بحثونه کیږي له دې نه استفاده وشي.
د سیمه د هیوادونو د کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې یو خوا په افغانستان کې د طالبانو جګړې تر بل هر وخت سور اخیستې او بل خوا یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د ګړندې کولو لپاره هڅې پیل شوي. ټاکل شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او نورو سیاسي رهبرانو په ګډون یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ولاړ سي.
روز جمعه و مشترکاً باسپس هم رای دیگه حیات دوباره میریم. چیزی ره که یک جمع دیگه یا سیاسون افغانستان اونجا می پیوندن و بحثار بانه ایره که طالبات ها بال داشتن همی است که در پالوی ای حیات یک تعداد شخصیت سیاسی هم باشه که بس شد و فیصله شد. امو بانم به زودی رفع میشه.
که او ویلشی چی به تصمیم نیولو مرحله کده دراتون کی صبات او خدای مکړه یو بل لسیزی جنگ د تصمیم نیولو مرحله کده.
پر همدې حال پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان سره د افغانستان د سولې د جدي خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کړې. عمران خان شاغلی کرزی ته پاکستان ته د ورتګ بلنه هم ورکړې. سرچینه وایي د سیاسونو هغه پلاوی چې دوه ته د خبرو لپاره ځی ټاکل شوی پاکستان ته هم سفر وکړي.
زه فکر کوم دا سفرونه دواړه که پاکستان ته دی او که دوهې ته دی، د شاغلی حامد کرزی او ډاکټر عبدالله په مشرۍ، دا خورا ډېر مهم دی او دا به نړۍ ته هم دا وښيي چې افغان دولت په یوه خوله هم دی او افغانستان غواړي چې د خبرو د لارې مسله حل کړي. لیکن ځینې معلومات داسې راورسېدل چې دا دواړه سفرونه وځنډېدل. له پاکستان سفر تر نامعلوم وخته پورې وځنډېده یا بندیز ته ولګېدی او د دوهې سفر هم وځنډېدی. او زه فکر کوم چې دا د وضعیت سره مرسته نه کوي، بلکې دا به لا وضعیت ستونزمنه کړي.
داسې مهال چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستي او د سولې په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي، عام افغانان د اختر په ورځو کې د اوربند تمه لري. د بادغیس والي د دغه ولایت په مرکز کې له طالبانو سره د اوربند خبر ورکړی، خو طالبانو لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری وی په روسي ونیو کې په 1314 کې 200 د عامه خدماتونو ودانۍ تخریب شوې دي، چې ورسره تر 50,000 پورې د عامه خدماتونو مامورین، مخامخ او 14 میلیونه کسان په غیر مستقیم ډول زیانمن شوي دي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد نادر نادری د پنځمې په ورځ یو خبري کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې پر روانو جګړو کې د عامه خدمتونو ودانۍ ته د زیان او هم د طالبان لخوا د یو شمېر ولسوالیو د نیولو وروسته په ولسوالیو کې د عامه خدمتونو د مامورینو د کار په اړه خبرې وکړې. ویل چې د دغه کمیسیون لخوا شوي سروي ښیي چې په نهیش ولایتونو کې د طالبان لخوا د ولسوالیو د نیولو د روان بهیر په ترڅ کې په شاوخوا 114 ولسوالیو کې 216 اداري ودانۍ تخریب شوي، یا سوزول شوی او یا هم په بمونو الوزول شوی او یا پرې بریښوي چې نورې د استفادې وړ نه دي.
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ده، ویجار سوی ده، انفجار سوی ده او تخریب سوی ده او یا حریق سوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
خاغلی نادری ویل چې شاوخوا 50,000 ملکی خدمتونو مامورین په مستقیم ډول او شاوخوا 14 میلیونه خلک په غیر مستقیم ډول د عامه خدمتونو څخه بې برخې شوي دي. هغه ویل چې د عامه خدمتونو په 50,000 مامورینو کې ښځې هم شامل دي، خو زیاته کړه چې په شمېر ولسوالیو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړل شوې. نادر نادری ویل چې شاوخوا 3,000 د ملکی خدمتونو مامورینو خپلې ولسوالۍ پریښي او نورو سیمو ته یې کډه کړې ده. احمد نادر نادری چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي غړی هم دی، وایي چې د عامه تاسیساتو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره یوازینی لار سولې ته رسیدل دي.
د سولې د لارې نه، د خبرو د لارې نه یو سیاسي توافق ته ورسیږو. سولې ته رسیدل به سختي و مشکلي، خو که افغانان وغواړي، که افغانان وغواړي چې داسې نور چور او چپاول، غارت او د عامه ملکیتونو تخریبول بند سي، نو ټول باید په ګډه د سولې د لپاره کار وکړو. پر طالبانو باندې دغه مسؤلیت ده. اوس چې دومره صدمه ملکي تاسیساتو رسېدلې دي، دوی مستقیما مسؤول ده چې دا جنګ ودروي او سولې ته مخکې او په جدي توګه، خالصانه توګه لکه چې موږ یې کوو، په میز باندې یو سولې ته ورسېږو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواکه کمیسیون رئیس ادعا وکړه چې په ولسوالیو کې د عامه خدمتونو د ودانیو د ویجاړولو دمخه په ودانیو کې شته امکانات لوټول شوي او بیا له منځه وړل شوي. خو زیاته کړه چې دا ویل ګران دي چې د 4 میلیون څوک دي، خو ویل چې پر ولسوالیو د طالبانو د بریدونو وروسته د عامه خدمتونو ادارو د ودانیو د چور امکانات برابر شوي دي. طالبانو تر اوسه د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیویي تصویرونه خپاره شوي چې په بمونو د یو شمېر ولسوالیو د ودانیو الوزول پکې لیدل کېږي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاده مسعود وایي چې دولتي تاسیسات د افغانستان د خلکو پورې مربوط دي او باید په هر حالت کې وساتل شي.
دا حکومتونه دي، حکومتونه خو ځي ورځي، اما دا هغه ځایونه دي چې دا باید تل دپاره پاتې وي. دلته زه امید کوم چې په هره خوا کې ډېر له دقت نه کار واخیستل شي چې موږ په اوسنۍ شرایطو کې په ډېرو بد حالاتو کې قرار لرو، چې نه ډېر ذاتي خلک هم ډېر بیکاره سي او نه داسې چې بیا موږ نړۍ ته سوال کوو چې پلونه را جوړ کړئ، پلچکونه را جوړ کړئ، مکاتب را جوړ کړئ. چې دا جوړ دي دغه باید وساتو او چې نور جوړو په خپل همت او په خپلو مټو جوړ کړو. او دا په هغه وخت کې کېږي چې خدای پاک افغانستان یو دایمي سول او ثبات ورسي.
په افغانستان کې پولیسي د مشو کې جګړو زور اخیسته چې ورسره طالبانو په ډیرو ولایتونو کې د لزګونو ولسوالیو مرکزونه ورک کړی او اوس مهال طالبان د افغان امریکایي ځواکونو سره د شمیر ولایتونو د مرکزونو په څنډه کې په جګړه بوخت. ملګری ملتونه وایي چې د تازه جګړو لامل د 200,000 کسان له خپل وینو بې ځای شوي. ملګری ملتونه له وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین ته پیښېدو وړاندوینه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان حکومت وایي چې ټاکل شوی د حکومتي استازو او سیاسي نو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په سیاسي چارو کې د افغانستان د جمهوریت ځانګړي استازي محمد اکرم خپلواک ویل چې د افغانستان د سولې پروسه په حساس پړاو کې قرار لري او د تصمیم نیولو په مرحله کې ده. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې ټاکل شوی د حکومتي استازو او سیاسيونو یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره شر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس سیاسي او امنیتي سلاکار محمد محقق د پنځشنبه په ورځ د تلپات سولې په ملي سمپوزیم کې وویل ټاکل شوی و چې دغه پلاوی د غړو شمیر زیات وي خو اوس پریکړه شوې چې شمیر را کم شي.
هیئت از افغانستان روان است په قطر که در اونجا نماینده های کشورهای بزرگتر دنیا
افغانستان څخه یو پلاوی قطر ته روان دی. یو هلته د نړۍ د لویو هیوادونو استازي هم راټول شوي دي او ویل شوي چې د طالبانو له لوري هم ځینې کسان راځي. که څه هم وروستي خبرونه دا و چې له ملا برادر او شیخ عبدالحکیم پورته به څوک نه وي خو په پای کې یو څه هلته اعلانوي.
خاغلی محقق یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د زور لارې وخت نه شي رسیدلی او کبریالي هم شي نو د حکومت ولې چاره په مخ نه شي وړلای. لا تر اوسه د افغانستان حکومت او د سیاسونو د ګډ پلاوی د غړو نمونه رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سیاسي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړي استاذ محمد اکرم خپلواک ویل چې طالبانو په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو په تړاو یو څه وضاحت ورکړی خو په دې اړه یې ډیر جزئیات نه دی وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوامدار ثبات طرحه موجوده ده او زه ډیر په لنډ ټکو باندې وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت وایي چې یو افغانستان غواړو چې 15 اصل ولري: واحد وي، مستقل وي، اسلامي وي، متصل وي او دیموکرات وي. آیا طالبان دغه 15 اصل د سولې پاړوند د افغانستان د راتلونکي په توګه منی کنه؟
هغه وویل د افغانستان د سولې پروسه په حساس پړاو کې قرار لري او د تصمیم نیولو په مرحله کې ده. خاغلی خپلواک همدارنګ وویل چې د افغانستان د سولې ټول ملي، سیمه ایز او نړیوال اړخونه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان د قضیې لپاره داسې حل لار وړاندې کړي چې په افغانستان کې د نسبي ثبات او سولې دوام تضمین کړي.
آیا کوم ډول تضمین موجود ده چې په دغو اصولو باندې چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده بیل موافقینه من یو پایدار عادلانه تلپاتې سولې ته رسیږو کنه رسیږو؟
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د مرکزي پلاوی غړي نادر نادری چې دا مهال په کابل کې دی وویل د جمعې په ورځ بل دغه پلاوی سره دوه تلل شي. خاغلی نادری دغه راز وویل د طالبانو د پلاوی یو غړي د حکومت لوري ته ویلي چې د تریو میاشتو د اوربند په مقابل کې دغه ډله غواړي چې حکومت وزره طالب بندیان خوشی کړي او د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو نمونه وایستل شي. په افغانستان کې د سولې خبرې اترې په داسې مهال کې سره پیلېږي چې په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر خلک د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لته سو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
تاسو د امریکا غټ آشنا رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د کووډ وو واکسینونو ته د کارولو اجازه ورکړې ده، خو په داسې حال کې چې د کرونا د ویروس نوې شکلونه د خپرېدو په حال کې دي، د هر واکسین د مفیدیت په اړه پوښتنه راپیدا کیږي. تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د کووډ 19 د دلتا ډول ویروس پیخې مخ په زیاتېدو دي، راپورونه ښکاره کوي چې حتی یو شمېر واکسین شوي افراد هم په کورونا ویروس ککړ کیږي، خو دغه ناروغي تر ډېره حده خفیفه وي. کارپوهان وایي ټول واکسینونه د مهمو معیارونو له مخې تر اوسه اغېزناک دي.
واکسینونه په هغه برخه کې چې موږ یې توقع لرو ډېر مفید دي، هغه دا چې خلک له جدي ناروغیو او مرګ څخه وژغوري.
په اسرائیل کې کووډ 19 پیخو زیاتېدو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته کړي چې یو شمېر واکسینونه د ویروس د دلتا شکل په وړاندې کمزوري دي. خو پاوډر لی وایي چې واکسین د دغه ایالت میزوري په شان چې پیخې مخ په زیاتېدو دي، د خرابو واقعیتو مخه نیسي.
هغوی د اسرائیلو په شان په خلکو کې چې واکسین شوي دي ویروس ویني، خو هغوی روغتون ته د چا ورتګ نه دی لیدلی. د هغوی ټول بستري شوي افراد او له بده مرغه مړه شوي کسان هغه افراد دي چې واکسین شوي نه دي.
یو شمېر واکسینونه د دفاعي سیستم په رامنځته کېدو کې تر نورو ښه دي. داسې لیدل کېږي چې د موډرنا او فایزر د ام آر ان ای واکسینونه تر ټولو ډیر په بدن کې د مقاومت حجرات جوړوي. وروسته بیا د موثریت په لحاظ د جانسن ان جانسن، د اکسفورد پوهنتون استرازینیکا او د روسي سپوتنیک وی واکسینونه د یو بل پسې دي. د چین غیر فعال شوی ساینوویک او ساینوفارم واکسینونه بیا د جدول په پای کې دي. ټول د اصلي مشکل سره د مبارزې په هدف په کافي اندازه په بدن کې د مقاومت حجرات جوړوي، خو کارپوهان وایي چې د نویو شکلونو په وړاندې د مقاومت اندازه مهمه ده.
خایي هغه واکسینونه چې په یو څه لږ قدرت سره په یو وړی دفاعي سیستم نشي رامنځته کولی، د دلتا شکل د خپرېدو علت وي، اما دا بیا هم د ویروس د ډېر بد حالات په وړاندې یو څه خوندیتوب رامنځته کولی شي. خدا په روښانه د اندازې لړخه مهم دی.
داسې ښکاري چې ټول فایزر، موډرنا، استرازینیکا، جانسن ان جانسن او سپوتنیک وی د چین د سینوفارم او سینوویک په نسبت د بدن دویم دفاعي سیستم په فعالولو کې چې د ټي سلولونه نومیږي غوره دي.
هغه واکسینونه چې د ټي سلولونو په شان د بدن ملاتړ دفاعي سیستم فعالولی شي، د کووید د نورو شکلونو په وړاندې د غیر فعالو واکسینونو په نسبت چې یوازې په بدن کې دفاعي حجرات جوړوي ښه محافظت رامنځته کولی شي.
میرمن دبرا فولر وایي چې ټول واکسینونه کولی شي د ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي، په دې معنا چې د ویروس د خطرناکو شکلونو د پیدا کېدو لپاره فرصتونه کم وي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هغه کډوالو د مړینې کچه مخ په لوړېدو ده چې د مدیترانې د سمندرګي پر لاره په ربړي کشتیګانو کې لویدیځې اروپا ته د رسېدو ناکامې هڅې کوي. په دې اړه له روم نه د امریکا غږ د خبریالې سابینا کاسل فرانکو د رالیګلي رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه اوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل یو تازه رپورت کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 14 خبر کړي، وایي چې د تیر کال په مقایسه د روان 2021 میلادي کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د ډوبېدو لامل د دغو کډوالو د مړینې شمیر دوه چنده لوړ شوی دی. له دې امله ژوره اندېښنه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا رپورت په داسې حال کې خبر کړي چې د ایتالیا حکومتي چارواکو ویل دي چې بیرته به خپل اصلي هوادونو ته د هغو کډوالو د لګډولو چاره ګړندۍ کړي چې محض د اقتصادي وجوهاتو په بنا یې خپل هواد نه اروپا ته د رسیدو تکل کړي وو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د 2021 میلادي کال د جنوري نه د جون د میاشتې تر پای پورې لږ تر لږه 1,000 کسان چې د شمالي افریقا نه پربلی کشتوی کې سپاره شیو د ډوبېدو په وجه باندې مړ شوې دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د مامورانو په وینا څکال شپږ میاشتې په موده کې له 1,500 نه زیات کډوال د مدیترانې په بحیره کې او د اټلانتیک په سمندر کې له ډوبېدو نه وژغورل شو. د دې کسانو یو زیات شمیر له ټونس نه ایتالیا ته د رسیدو په امید باندې د مدیترانې په سمندر کې رهي شو. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر میرمن لامورګیز لوشینیا د ایتالیا ملي تلویزیون سره په یو مرکه کې د کسانو د شمیر زیاتېدو لامل خپل اندېښنه څرګنده کړه او ویل نو موري وای چې په ټونس کې د اقتصادي بحران په وجه د جولای په میاشت کې د هغو کسانو شمیر دوه چنده زیات شو چې د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې ایتالیا ته را رسیدلي دي. خدا خلق په ایتالیا کې پاتې کېدای نشي. د ایتالیا د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې د کډوالو د طبي ازموینو لپاره د یوې غټې کښتۍ په شمول ځینې ځایونه مشخص شوي دي او په قرنطین کې ساتل کیږي باید بیرته خپل کورونو ته ورسانه شي. په عین وخت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان عمومي رئیس انټونیو ویټیرینو امریکا غږ ته وویل کوم خلک چې د اتلانتیک د سمندر په لاره باندې د هسپانی د کینری ټاپوګانو ته د ځانونو د رسولو هڅې کوي که څه هم چې د ژغورلو عملیات ګړندې شوي دي په عمومي توګه د کډوالو د مړینې کچه نه ده ټیټه شوې. نوموړي د نړۍ پر هیوادونو باندې غږ وکړ چې د انساني تلفاتو د کچې د کمولو په خاطر باید په عاجله توګه لازم اقدامات وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د کونړ په اسمار کې د کونړ او نورستان څلور ولسوالیو ته غځېدلې لاره لا هم طالبانو بنده ساتلې ده. ولسوالۍ چې د دغه لارې بندېدو له امله ولسوالیو کې خوراکي توکي ختم شوي او ولسي خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
د کونړ په اسمار کې د طالبانو لاړخه د لارې تړلو یو میاشوه وخته نه خو حکومتي ځواکونو لار پرانیسته او نم طالبانو د لارې خلاصون ته اجازه ورکړې ده. په دغه لارې د کونړ غازی آباد ناړۍ او همداشان د نورستان کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ پرتې دي. په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې د جګړو لامل سلګونه کورنۍ کډوالي شوي او هغه چې کلو کې دي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. شیر محمد چې د غازی آباد ولسوالۍ له نیشاګام سیمه کډوال شوی وایي لارې بندې دي او آن مړی او ټپیانم په سخت انتقالولی شي.
خوراکي مواد نشته دي. د مریض انتقال ډیر په مشکلاتو باندې کیږي. حتی دا چې پرون زمونږ یو مریض هغه مریض حالات کمرا وړ ولایت ته ولایت په روختون کې دلته ساور کلاو ډیرته د انتقال د غیم ډیر مشکلات سره مخ شو.
ولسی خلک وایي په بازارونو کې خوراکي توکي خلاص شوي او ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي.
تر څنګ د نړۍ برګي مټال او کامدیش په بازارونو کې هیڅ ډول خوراکي توکي وړه وړي هیڅ نه لیدل کیږي او خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دولت نه مغوښتنه ده چې د دغه لارې غم خوري تر څو ولس د دغه کړاوونو نه وځي او پادی ډول خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ځینې ولسی خلک خو له حکومت هم ګیلمن دي او وایي طالبانو په لاره بند کړي خو د شال شنګر په پوسته کې عام خلکو ته د دارو درملو اجازه هم نه ورکول کیږي ځکه نو له دواړو غاړو غواړي چې لاره دې پرانیزي او حالات دې سم کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي زر د چا عملیاتي بریالي شي او لاره پرانیزي.
نو د مونږ زړور سربازان او امنیتی مسؤلین هم په ساحه کې دي او عملیات شروع کړي دي چې د دې عملیات په نتیجه کې دښمن ته ضربات هم رسیدلي دي. چونل ته دوی ماینونه میشي دي په لاره کې. نو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 12 ماینه خلاصا کړي دي او د مونږ د تاثیر ټیمونه او امنیتی مسؤلین چې دي او تدریجی شکل باندې مخې ته ځي تر څو ملکی خلکو ته به تلفات ونه رسیږي.
ولسی خلک او حکومتي چارواکي وایي طالبانو په دغه لارې د ماینونو په وسیله د غره غټی تیګی راخوې کړي او لارې داسې تړلې ده چې په غیر لسکاټورونو شي خلاصېدلې. خو حکومت وایي د دغه لارې د خلاصون چاره به وکړي. زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدم کوه خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.